ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر دې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اکانومس انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوې ده. افغانستان له لسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروسته، یعنی 118 ځای خپل کړی، چې په دې توګه د پرلپسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې د 118 هیوادونو د ارزونو نتیجه ده، د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټ نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادۍ، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپور له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس د انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراسي ټیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل، یو مهم لامل یې د هیواد د وګړو په تیر د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډون حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څه باندې 5000 لاري او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګری اغیزمنه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو لمخې د تورخم د دروازې په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې دا لاره پر ډیورن کرښه د طالبانو د ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو له کبله د پاکستان له لوري بنده شوې ده. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوې چې لکه بلې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوې دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل رئیس په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر 5 ته ورسید. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګزن یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین کې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین په 14 ولایتونو کې پای ته ورسید. تېر اونۍ سیمه ییزو چارواکو په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبت پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې. ګزن یا پولیو هم نا علاج ساري ناروغي ده چې له خطر یو ماشوم یوازې د واکسین په وسیله بچ کېدای شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته لاسرسی ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ټرمپ ویلي چې زلنسکي به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی، له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپینز ټرافي سیالیو کې نن دریم لوب له استرالیا سره پیل کړی. دا لوب چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده، د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې ده. افغانستان پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د یو لوبغالي په سوځېدو سره په اتم اور کې تر اوسه اته دېرش منډې کړي. که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
خبرون تشراغلی احمد چی بریم هر کلی موکو. با افغانستان که دا اقلیم دا تغییر مسئله چیرو، دا موضوع مو دا بحث لپاره ورسته تر دی انتخاب کرده چه روانه اونی دا افغانستان پا یوشمیر ولایتون که ورشتون و سیلونو دا لش تر لشه شپش دیش کسان و جوان وخیست او شاوخوا پنزوز تنه ایتا پیان کرد. دا دی سیلون و ورشتون و لعمله پا سالگون و کرونه نری دلی او پا زینو سیمو که کرهنی زمزکی بیجاری شویدی، خو تر دی دمه دا اوشت و اقتصادی زیانونو پاره کره معلومات لرسانی و سرنه دی شریک شوید. یا ویلت دا هم ده چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانه رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتی دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه یې څرنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خپرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ته راشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړئ. د افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولی؟ خو که راسم ستاسو سوال ته، هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خواشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو. اکثر زموږ غرونه لوڅ دي، نو که چیرې ډېر کم ورښتم موږ افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب محترم، او بخښئ چې ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دی پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولی شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایونو کې چې دوی پخوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهېدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکي سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولی شو چې دا زیانونه راکم.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړلي دي، او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل، دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کدو کې هم راغلي بیا هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړي دي، او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بیګه باید به ونې بحث وشي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده، دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چشمان نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه ده سوی. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوه. سلیمان خیر صاحب، سلیمان خیر صاحب، مننه ډاکټر صاحب، ملک صاحب ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي، ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلای دی، د سرګندون یو ډیره دردون کړي، خو بی غوري هم متاسفانه پکشته. دا سره ورو بیا بحث ته دوام ورکو.
دا خدای څه کیسه پیژس ول چې د شپې باران شټ شروع سو، دته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد میراب جوړوي، کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي، د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو، دا لاندې لاندې کور چې وزرخانی وی لوړ کور چې وزما خونه و پر انو د زرخند په پنځه پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و، نو زل وړ پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی او راسه د زرخانه نړېدلې ده او بخور سره و بس څه کومک سره و. بیا زه پر یو بجې ورلم دا غي سره کومک وکي و مې راوېستلې، انو دا غي سره د مسجد سره مې راوېستلې، هغه په هغه شپه مې خپل کښنیان وېستلې او ما زبلانم په کور کې تاسو لمن توکن بلی با هیڅ مشکل به پیش نشي. هغه چې مې سار اته بجې وچ راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړو زه خو اری تر روانم د دوه مومنان هم سره ووتل زه چې بل ته واپس کی دا دیوال ته چې مو کتل چې درځه کړی دی برادر کې مو کراکس ول چې مال دا دیوال را مات نکید مات نشي دی خو نه خسته در لاندې نشي نو زه سم د سټیبل ته روان شوم چې غو غوښتلم چې دی راو باسم دا زما بل لور چې زما سره وتلی او دام را فرول دا ټول چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت و منو ته مخون ته شک شې شو دا غدر رب بسم الله زر خانه ورنه ده دې کړ در لاندې سولا مو چې په خونه لور پر زر خانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مره باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانی سر ونړې دي د ته لاندې لاسولو بیا زمر د خونی سر هغه سر باندې را ونړې دي نو ګډران د بلکان ګرد پرته وزما یو کورونا مې یو ملرو یو مې زیو دا ترې سره پکې ولار
دا سي دردون کې پېښه شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوي کړي ځانونه خبر کړي تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغله او هلته د خلکو کورونه مزکی هم ویجاړ کړي ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې مادي ته اشاره وکړه چې ځینو مایسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چیرته سیل راځي چې دوی بیا ورسره ځانونه وښخوري
مهمه دا ده چې سړی باید ډیر شي نه ولري زه باید لاندې په خوندې وایم چې چیرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی یو غم نه دی چې سړی باندې راځي بلکې زه ډیر غمونه دردونه په سړی باندې راځي څنګه چې خاطر پیږي په اوشي کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي خاطر ډیر غمونه دي کوي په سړی سره نو زه به تاسو وایم چې د سیلاب په پلو غریبانان وایي یو کار نه دی لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپل د اوبو نه خطر دی چې سا اوبو کې ډوب شي دوم دا چې خپل وسته یخ موسم دی کب میاشته ډیر سخت سړی دی خپل سړی انسان وایي دریم دا چې کله چې سیلاب راشي التا ناولی اوبو دی ناولی اوبو د انسان بدن ته نوځي سږي ته نوځي خلې ته نوځي پوستکی ته د هغه سږي ته ټول ټول ناروغي پیدا کوي او بل دا چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره تا ماران هم ځان سره راوړي ته مار چې چلو خطر هم ده او که چیرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه جو بچ شو نو هغه ته بیا ورسته یو تراوما پیدا کی یو اروایی یو روحی تراوما چورته یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه یو اقل میاش خو یو ځل به د شپ خوب کی ویني چې ما باندې به سیلاب راغی او زه د مې جریول له بیا خطر لاندې نو ستاسو په تین تکرار شم یو واځي کولی ګانې کفایت نه کوي غمونه زه ډیر شي بسر
ډاکټر صاحب بیا هم دغه یو حالت ویل کسرنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخ هوا به هم وي او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لری پروتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوی دي د څه دواشته چې دوی له ځانونو سره وساتي لشتر لشتې یخ هوا له عمله چې ناروغان کیږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څو وړاندې صورت لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده
زموږه خو باید یو څوک وی چې دا یو څوک یو ګوکې ډوب شوی دی هغه راوباسي نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغه ته باید خپل دولت پکاري دوم دا څنګه چې میا یاد کړه یخ دې کوم چې خلک کوي شافه دا دی چې ځان سره کچر وکړي چې ځان سره تودې برستنی ولري شړېګان ولري اضافه کالی ولري ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې دون فشي نو لمړنه برسته ده چې هغه چې وګونه راوي مخکل شو دغه به جامع بدلې شي هغه باید توځي ته ویول شي خې تودې کمپلې موجود دي نو دا شي نه دي چې یو کس خپل کوي شي ورغلو دا چې ګولېګانې تبدیل تو دشي نه کوي نه کوي بلکې سړی پد یو شاوخوا کې د شي ولې کې خامخه په دې کلی په سر یا خبرې کوي که زمون کلی ته سیلاب راغې مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دي کې باید خپل دولت یا ته هون کله دې برخه کې پګډا کینی او د لمړنۍ مرستې لپاره چورتو وي د پښتون لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زبرتي پیمرستا کوم او د نور ملمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مدقیق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی ته په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلمخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
مې شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې یا په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو په خپل منځ کې همکاري کول هغه ته د اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچېره خو موږ د څه چل د صدقه سیلاب سره مختکیږي یا طبيعي حوادث سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو محل مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې سره کې کومان کوم څه غیر له خپل خلکو څه په کلی کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نسی رسیدای سي دوی سره کومه کوي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته شي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کیږي چې کچېرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره پخوانی پوهه شته چې په کوم ساو کې د سیل راتګ ویره او خطر ډیر ده هلته کچېرې د خلکو کورونه یې نو غوته دی ووایي چې تاسو خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره یو غوته دی په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي یو بل سره مرسته وکړي او کچېرې کولای سي د اوږد مهال لپاره یو خلکو ته ووایي چې تاسو باید له دې منطقو نه خپل کورونه خپل کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېر اړینه ده چې خلک خپل په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړي چې بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې کچېرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې وند واخلي د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي
مننه مدخخ صاحب مخکته چې بحث دوام ورکړو ازادي په سپوکي پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه د فیسبوک لارې هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکته دې چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپې ته زو د شپې ته کالم په د شپې ته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نو لیدلې دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 25 22 دقیقه
نو خو توپان نو جاله وو توپان غاډو سره بادو دا سی بادو بیا چلیا و سره مرچ را وتنو چې بالا دا غدرې شو کاټه خو ګر پورته کړي مترکتل خو له هم ګر را ماته کړي دا تاونو نه سره رسول الله د طرف جن بالا برسې کړي خو حاضر
دی ازادي رډو د دوه تنو او ریډونکو څرګندونه مو اوریدي سلیمان خیل صاحب یو بل شای کڅه ماغه یو څه اوجمهاله تدابیر د امانن سبا یو ورځی په افغانستان پاکستان او ولایتونو کې په خو هم له مدخخ صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستيالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندې زیاتره خلک باید ونی وکړي او ونی کېشتنن سبا د افغانستان پاکستان او ولایتونو کې د ونو د شودلو وخت په دې برخه کې څنګه تاسو خلکو ته څو وړاندې لري چې په دې برخه کې څه کولای شي
ډېر ځکه مننه د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړو دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه باندې یعنی کومه ملي کمپاین به پیل شي دا ډېر ځان مهم رول لري خصوصا د سیلابو کمولو کې یعنی سیلاب راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولن د اقلیم بدلون د خاطر نه اوس ډیر زیات راځي ځکه مخکې د سیلابونو باندې مخکې تاسو راپور کې مې وسړای او هغه د ویل چې په دې سیلاب په بزنس په کلو کې د سې باد یا د سې سیلاب نو راغلی کنه او دا اقلیم بدلون سوایدا اوس کې چیرې موږ د ځنګلونو ولرو خوونه ولرو د زمکو سره باندې ښه سرزایونه ولرو دغه د سیلاب دراتلو شدت یا سرعت کموي دي دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا قندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته ډرم داده چې په دغه د کمپاین وکړي چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي واجبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې دپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولای شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم د پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نشي کولای چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیوال نه،
منګه نور هم کمزوري سوي. مانا نسلم خلص، بله مانا د ونو په برخه کې به مدخخ صاحب نه هم واورو. مدخخ صاحب، د چاپريال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمه دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شي برسه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغيس ورتوي یا بادخيز، له بادغيس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندهار باز منطقه دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبيعي شکل باندې. تقریبا یو څلور شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقه په طبيعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخونه نیول کېږي، البته د باد د سرعت کمښت لپاره د ونو کېنول ډیر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کېنول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کېنو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدې چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چیرې په دغه فتن مثلا د په منطقه کې چې هلته خوړ موجود دي، په خوړ کې که ته نیالګی کېنوې، هغه د سیلاب مخه نشي نیولی. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کړو او کنټرول کړو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع چې ډېر زیات کومک کولی شي، هغه انواوې دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري یا تطابق،
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې.
یعنی هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویت ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی انتظار پات شوي دي. د دوی پیغامونه به هم او یا که پوښتنې لري په لاندو را واخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاذ ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې له ډیرو وخت راځي مستر راغ پر رادیو کې واره.
مننه، خیر یوس، مهرباني.
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویلو
شرخلی اجي سه.
مننه. رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي، هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه تیر شوولای شي. نو دا خدای تعالی په اراده کې د مشکور دی، عقیده لرو. یته مو قدرت تی شی وایو خراب سو دیته سرفته هم په افغانستان کې د ویډری ورځې مخته مور حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاص تر موږ د زابل په ولایت کې هم ډیر ښه باران وسی دوی ورځې ډیر باران و بیخي مطلب نو په سواو ملیمترو ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سرکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالیو څخه نه سي راتلی نو دا منبونه وکاندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوی ده ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوی و او نن چا راته وویل چې په دغه کې هم سري پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوریوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطر به هم د اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي البته د ازادي راډیو له خوا یې نشو تاییدولی په یو کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو
بند
بله
بند کښوې د پدې کې خبره نسته چې دا ډیر زیات زور بند او دا واقعا کښوې وو نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یو یوګانې لیدلې دي خو موږ هم دا شنو ویلای نو خوندې کوي چې د سره ښه وښتي دا خو بیا مشکل نه لري نو
خدای دې وکړي چې راغسي دا خوشه خبره ده چې زیان نه وره وشته
بله او له محترم میلمانه ځخه نه دا پښتنه ده سیدغه سیلابونه سیراجی دا واو دي خو موزینو دا خو هغه وبدي سپغره کې جمع کیږي ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي او دا سیلابونه سیراسي دا خو نو وبدي نو چندانه دا سی زخره کیږي نو ټولې تویږي وردوو دي حتی او پردو ملکوت دي یا ایران ته دي یا پاکستان ته دي نو دا د ځکه په جذب کې تر ډیره حد پورې کار کولای شي او کې نشي کولای او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه مننه حاجی صاحب ډیر مهمه پوښتنه ده چې لدی اوبو افغانان څنګه استفاده وکړي بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکړي
احمد چې بار تاسو ته سلام نه تاسو ما تاسو ملمن سره د ازادي راډیو ټول قدمونه ورته تفصیلي وکړو چې روغ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی به ملمن ولا سکه واکان کا چې خو خطاب شي شرم ته وکړه د نظر سره خوانه لري مننه شبر تاسو محترمه را به سم په دا موضوع به په پلانډو سره وځه غږه ما دا ملمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمنی دي دلته په ملمن ولادت کې په ګرم سیګ سوالي کې دا د ملمن کم خاطر چې شبر تاسو محترمه په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتي ونی وي یعنی زنګلونه وسم زنګلونه تاسو په دابا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه واخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونی وي دغه شبر تاسو محترمه د ایلمن سیم ته بداکتو نو نقصانات به ډیره ته ولا نو و چې دغه رود د غاړه څخه دا ونی وي د زنګلونه د خسوې د شبر تاسو قبرته رود دک سی دونه تلپات دغه نرسي نو دغه چې دی ونی خو ګټمنه دي خدای شي زاینم ونی ګټنه کې شبر تاسو شاد رودو په مابین کې یاد رود پر غاړه وس دې موضوع ته براسو شمر صاحب دا کم حوریون پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خوشین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې توجه وکړي دا غسیل زپون سره کومه کونه وکړي اوس حکومت وایي چې دا خلک دی ووزي ودی ودی چیرې دی ووزي نو خدای غزام ور برابر کی بشي شبر صاحب ګوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته چې مثال خپل د مینی ځایونه نه لري ما په بیلابیلو خبرونو کې دا موضوع یاد کړی ده نه تیر حکومت یې ته توجه کړې ده نه اوسنی حکومت توجه کړې ده و دا خلک چې د دې ځای سوځي دا غذایونه چې جوړ کړي دي خو د مجبوري جوړ کړي د مینی ځای نه لري دا ولار چې پرداش باندې واړي نو په داش کال ته بارانونه باندې کېږي یخونه دي خدای ماشومان رات ناروغه کېږي د وس ګرانی دي شبر صاحب چې نو خدای واکې زر افغانۍ د وزر افغانۍ تاسو دي نو خبر ته مثال د خبرو د خلک ستړي کېږي مات پر حکومت باندې دا غږ چې د مینی ځایونه تاسو ورکړي پکه ته غزیر بنای با خیره په تنظیم چې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه ستاره کیږي هغه د غزایل نه باندې جوړ کیږي شه خوندګوري کوټې د باندې جوړ
کیږي مننه شب وړاندې سه و ګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دا وريدون کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم په لاند ور واخلو بیا به ملمنو ته مخکړه مهرباني وکړئ تاسو را سره است
السلام علیکم
و علیکم السلام
ڈاکٹر لاند کالي داخلي وبات شلي دلته در ډاکټرانو رسیدګم لسنه بعد په کلیوال سیمه کې کم شکارې شو سره وسې داخلي وبات یې رکړي او د دنیاوالو مر سره ډیر ناکې کې چې مر سره غواره دوا او فخاره کله وس په کلینیکانو کې نه ډاکټران دونسته نرسانسته
تاسو او بخښه تاسو له کوم ځای زنګ وهلې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې
ما زه د امان ولسوالۍ د امان ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکئ یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
مننه سلامت خیر یوسه مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیره سم موضوع د ملګرو شخص بری وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې برانونه وصلله خو الحمدلله د سي پروسه تعاون رسولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شي بار سمو د علي د خپل څخه دلته رود نن ډیر دا کړلني او سره پټان کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف پرونه دي نو د شي او بور تر پورسي بیا د حکومت ته خاله شاروالي د خاصه خلوډر رانه دي چې روته لار ورکړل نو بارا یو څه اسانتیا برابر اسولل یو خدای خبره و بل په جیروت کې نن دا سی یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو یوې بیا غوچی به سودای وو دغه او بازي چې زغه یو بدرې کسان و بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اده د خړې وبچې رکړې خو چې نه افغانیت انتقال کړي خو دا د اتلتیک ته دغه راتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د سبازي کسان څه چې هغه خپل ملک ځای نه لري ضرورت پرېږي باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره یې نه دی پام ساتو چې برافي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانس کوله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناور برابر کړي او شیبر صاحب محترمه یو نفر در روزګان از ما سره ملګری دی د ډېره خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب تعال شه بخیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زما در روزګان پورې کوم ډېر برانونه ډېر شلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پل دغه یو بغل بس ډېر وخشي او بو ابل مزمره صدا غشتنه نه چې دغه بدامندونو شان مشره دم کې د غوز خري جوړي کې بار به نه شاته توان رسي امه د بچلې مخنیوي ونه شي نو دغه وسو به په لراسي په ټول وطن دونه د خلکو مزه کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د ښاس مړ او سپنه د سوي دغه نور مړ او شیدان چې سوي دي د مز جنت فردوس او فردوس واړو او قربان ته اجل چپا غواړو
مانه
دغه نور مرګورم نور مرګورم ش نظر ترګم کی بایک دا مندونه دام کی بار بدل سیلاب مخه ونی وځي
مانه مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره وسل ټول او ریډونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک صاحب د دې خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لومړی توضیح ورکړي
ژوندې پاتې شه دا هو د شکر ځای دی ډېر کسان ژوندې نه راوځي دوه نو زه زما لبرنی توصیه ده ده چې څوک چې د ژوندې د وګونه راوېستل شو کوم شي چې باندې کوي هغه بدای چې تاسو به سرچپه نیسئ او فکر وکوي زه د بدن نه وګ راوځي د میتې نه یا د سګ نه وګ راوځي نو کچیرته هغه وګ کې نه مشره او که تاسو سرچپه ونیسئ نو خدای نه کا په دې باندې به حتما بیا مشي نو دا کار باندې کوي چې انسان سرچپه کوي د کبوتل غوندي دا نو د انسان د مرګ باندې ځینې کسان ته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبۍ د خېټې نه او یا د سږې نه راوځي نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسې وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقلوي راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه نو خړی اوبو چې دي سړی وایي سیلاب به کوم ځای نه راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته نو په دې اساس هغوی پوچي کوي یا بل دا دی چې هلته زناور وي ګیدړان وي هغوی هم غایته مواد لري نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ډک دي کې اوبه دي نو دوی په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وي پښتو کې سکار وي ورته وي هغه شی را پېښېږي که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته نه وته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي پښتو کې مورته وایي شولګره ته وایي شولګره هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته نه وته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر وخت مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي یان دا چې تر ټوخیا کوي ټوخي سره دې درې وی دا دې څه کو نه راځي دا هم یو ناروغي ده چې لاس په سونو کې یو وژن کې ناروغي ده نو په دې اساس باندې د ناروغي شمیره ډیر اوته ده که چیرته به یو څوک وی نه دا ماشوم مده یا کوم ورور مده ان شاء الله خو بشي دا غد نن لکته خوشاله ده سبا به نور خوشي دا فکر باندې کوي دا هغه چا چې خړې وګتی ریکري دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده خرابې دي شي نو لازم ده دا چې هغه د یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي دا هغه د وینې معاینه وشي د سږې نه یا څو واخستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې وسي چې بیا معلومه شي چې بیرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به هلته غلطي کې تمه وکړم که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنې ته
ډاکټر صاحب محترم مخ تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لري لطفاً دغه ته ځواب راکړئ یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډیر کسان د سوي چې کور نړیدل دی لاسې مات شوی دی پخې مات شوی دی لدې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څوکړي څنګه چلند ورسره وکړي
نو چلن باید چې کته انسان د کوم غړي مات شوی دا هغه د خوځېدو سره زه په ځای اډو کې لا پسی مات نه یوازې د اډو کې لا پسی مات کی بلکې هغه رګونه چلاندي کی هغه رګونه شکیږي اعصاب چلاندي کی هغه شکیږي نو دا به د ډیر په فنی ډول باندې وژغور شي فنی ډول به څه شته وي فنی ډول دې ته وي کوم مثال په توګه چې ملا په درچې وي دا په تکلیف ده خدای دې کوم لای اډو کې مات شي نو هغه به داسې نشي چې دوه کس یو کس په خونه ونیسي یو لاسونه ونیسي او داسې چیږي نه هغه به اته پنځه شپه اته کسانی چې هغه په هیڅ لای پولیسي چې دا خوځيږي هغه باید په ټاډه شي لاندې یو څه تخته ورته ورکړي شي یعنی کې خود شي دا باید په تخته واچول شي او بیا تخته ونیول شي او به د دې چې ګراپا 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 ونیسي دا باید منتقل شي بل یو روغتي مرکز ته او یا کته چا لاس ما چې وی او سړی ښکاری چې اډو کې ماته به دې چې هغه خوړول شي هغه ته باید یو اسکین ته وایو یا د یو لږه د شي کې خود شي او هغه باید به یو پټکی یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځای ونه خوړول شي نو دا رقم رقم لري دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونو خوړول شي او کنه زخم بزیات شي او اډو کې بلا پس نورم ماچي وي
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدون کې دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک وبوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي او ځان پسی واچو ډیر وخت هغه کسان له وبو را باسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څلار خوونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې را ایستل کافي دی او کنه ورسته هم خطر لري
خطر څنګه مې یا چې یاد کړه ته څو ورځې وروسته هم خطر شته لومړی خدای دې چې دغه په کسان چې وګته ور و دنګل دوی ته د خیر ورکړي خدای سي په لهونی او په کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولې دې ځینې کسانو چې کوشش کړی چې په څو وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي یو ځکه اته دلته راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د سین ده یو مشومه د سین تا ورګټ شو هغه لاندې شو پلار ورپسې ودنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر وروسته تر پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګو تا ورتنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړي چې سره څنګه کوي شي د وګو نه او څوک وګوري دا یې لومړی خطر چې سره باید پوری باندې شي او دوم دا چې وګو نه راو وسته نو سره باید وګوري چې دا سره تنفس کوي ساره خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې داغه خله د خزلونه د خاصو خاشاکونه دغه دا او کنه دا خله دکې نو زه به تنفس لا خو باندې هغه به سانه شي لکه سره باید په ډیر احتیاط د خله نه د خزلې مزل کولی وباسي بل دا چې وګوري چې ساره خپل شي ډیر ښه هغه باید په ډډه واچول شي کله چې ستونې ساختروتي کې د شې کانګ اوتی هغه کانګ بیا دغه د تنفسي د لارې ته تسیګه کوي هغه باندې هم مرتي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو که څوک ساره خپل شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورونکي عمل لري شي او دا به ستاسو ته متوسل شي منتقل شي
ډاکټر سمالزه ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوې له مسره شمنه کړې و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب ورسره د خبرونه نوري برخه له تاسو سره سړم دی او ریدونکو پښتنه هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې د ریدونکو پښتنو ته سوالونو ته مخ کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاد محمد صادق جهاد مل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو بیا تاسو سره
او 50 کورونا چار دیوالې خراب شوی دي تقریبا 50 کورونا مشت معلومات شوی دي او د شپېته دکانو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دي د بازار شاغه دکانونه مشبل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات سوي دي او چپ سوي دي او چې دغه اندازا قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشت تر داده م پلاس راغلي
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالي دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل له اوبو څړول ممکن ده چې افغانان استفاده وکړي
ا دغه ځکه معنا نه اول خدا چې د سیل او ب کچیر موږ هغه نه د استفادې وړ وبني دي یعنی هغه موږ نو څه کولای چې د استقاق لپاره یا د زمکه او بلګونو د لپاره هغه وکړو ځکه هغه وو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډیر نقص رسي نو خو بدای چې دا وو موږ د سیو کولای شو چې هغه خپل سیمو کې دسه خورونه وی دسه وزینه چې ډیر دسه زوار زوینه چې هغه دا کداغه هدایت کو یا هغه لار ورته برابر کوم دغه لوګو آل تلار دي تر څو د زمکه د تاریخ نه هغه وبو د زمکه لږ یو بوله لپاره جنس یو زمکه لږ یو بډی لري خو د زمکو لپاره اکثرا دا وبو نه پکاريږي او کچیرا پکاريږي بس د زمکه دی لکه جګي او ټیټ زمکه دی بس سیمو کې چې هغه اورول ډیر زیات سنزمن کار یو اقتصادي نه راځي نه نو بیا کولای شو چې دا او به موږ خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې او به د خړتو به کینی په زمکه کې تر څو د زمکه وټ رسی نه یو برابر رسی نو دا څنګه کولای شو استعمال وکړو هغه نه بغیر دغه اوبه د زمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري، خصوصا د کوم وخت چې مونږه زمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه اوبه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخشئ، داسې نسو کولی صفت دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کو چې خوړ ته لاړ شي او بلې خوا ته لاړ شي، بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نشو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چیرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونه غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنی هغه ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت موږ کولی شو د دې اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبه استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې وروستیو کې د افغانستان د ځمکې اوبو په کمېدو باندې ده، خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو اغله طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ورورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې موږ نسو ویلی چې د کرنې ډېته کرنې دپاره دېنه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به استفاده دي.
بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سی اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو لاري یا د چارواکو یا د ادارو لاري خلکو ته ویل کیږي سی په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پریږدئ، دوی وایي موږ چیرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟ ډېر
پوښتنه کړې ده ګوره، که چیرې اما په هوای ورکول کې یا خبرداري ورکول کې چې تاسو خپل کورونه پریږدئ، چې مطلب په سویر ساتو کې یا په اته سویر ساتو کې سیل روان ده، خلک دې باید کورونه پریږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده، دولت داسې نسي کولای چې مخکې یو ځای ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې چیرې سیلاب کال دراغه تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دوباره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللو وادو غوندې چې عاجل کورونا ورته برابر کی او خلکو ته وچ په سلید ساتو کې کورونا جوړ شوی تاسو درته راسي. بهتره دا ده چې دوی دی اوس انتر سکو د غلیا او ورځ نیمه ورځ دوی کولی خپل خپلوانو کار دی لاړ سي خارو ته ځان وباسي، یو پښ پای یا دوه شپې د بارا چې دی هغه خپل ځان وشغوري. نو زه مطمئن مشته نه دوی به خپل پر ځای
سلیمان خیل صاحب دولت باد او سلیمان خیل صاحب وبخشي کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وی فکر نه کوي که چرته کلیوال په خپل منځونو کې سره کشي، مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیره کې سره راغونډي شي، دوی په خپل منځ کې وارلمه خدای سي پریکړه وکړي که چرته د سیل خطر وو دغه غونډې ته ځان رسو یا دغه سیمې ته ځان رسو، ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چرته شته. آیا دا ممکن ده؟
بالکل بالکل، دقیقا که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته وکړي چې واسه سیلاب را روان ده ځانونه تیار کړي، دا کلیوال را ټول سي کال ته ملک دا کده غزي مولا دا کده غزي مشر دا دغه ټول را ټول سي دغه د دوی ټول ته ار کلی کې د سیو ځای نه ستل، چې مطلب یو جګ ځای یو غونډي یو ځای چې سیلاب راتلونه لک بچ سي په ځانونه وژغورل سي. بدوی کولای سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانا بیا هم د سي سپینګري اغه خلک چې زیات زیانمنیدونکي حالت دي بیا زیات دا اغه مخکې لمخې نو واسي او دغه ترڅنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکي وبو دا او د درمل او خوړو دا ځان سره دی واسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه مخې ویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې او پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخې سلید ساتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلخه بدای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نو واسي، دوی نو خپل ځان سره خوړو تر مال او پاتي وګو او کمپالي داس شایج دوی یخونه وي اوله کې ماشومان زنانه سپینګری راو باسي، هغه زوی کې چې عادت دي سیلاب خطر لګ دا هغه زوی کې چې عادت دوی ځانمن کیږي، نو دا بهترینه او
خلانه. سلیمان خیل صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی وبدي چې خلګې له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نمیال دادی دست نادی وسیله. ادري خروا درنیم خروا را گنوم میجر کلی و غای وسکر دیوره. دش خوره لعنتی که. که و داغ سرای نخونه داغ سرای ونوری دبلی ونوری و نوری بسی ونوری.
نم آجی عبدالرزاق. توانو نخونه دونی توانو نورا سوال دستور گتوره چه داده مزاجی سه یه سه. چون مرد شو اصلو پر داغ لو کتاب بندی. در داغ کتیه سمر پداق کتای که در اوبود داغ سه نسوت کرده دلای دیس خامه سه. آنو توانو نخیر سوالی دیم دکی ویاورالی ورورا پس من ویاورالی دیر مصرفونم پکری و کودنم ورکری دی تکتران و توانونم کسرکری دی نخواهی ساخپل سر نسوت جو. دولت خوک از مرسر کمکیه خوچ داغ از مر دیوالون و داغ زاین راجور کی داغ مر دکورون سد اوبو گردی داغ مر دیر
سد نبیدی داغ وطن نسونه چرت منی که ذکر کرده داد پستگری آقا نکی بیا ولو نبیامید دپرالو گونی آنی وسط دیگر دیا وقت می داغ کرده آقا می بیا ولی اوس پمون وار ولی ما لاغ پاسر که گرده داغش مسلمانانو تو غنمانو دست رایونه سر ون را ولخ آتی نور را خدا غربی دلش با خدا که یوگ سیما کرده اتلاس
په تیر پسرلی اوړ کې په افغانستان کې د سیلونو لامل شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زورګونو جوړی بمځکه ورانه شوې ده. په زورګونو کورونه وران شوې دي او آی او ایم وای چې شاوخوا 15 لک افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. پسرلی ته څو ورځې پاتې دي. سلیمان خیل صاحب تاسو څو وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغسې ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوکړي
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستاده لکه دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو کوم وړاندې کوم اداره چې دا د دې بودیجې ډیره کړي او مسلکی او تخنیکی دي کړي ترسو وکولای شي چې د پیښې نتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري. د بودیجې کوم سره د مخ نسی چې بیا لا پراس به دوی وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو په نړیوال موسسات نه به غوښتنه کوي. دا نه بودیجه دې ډېره کړي دولت او دغه ترڅنګ د وړاندوینو سیستمونه د دولت پیاوړي کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي. په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې د وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو د وچکالیو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي مه نیسي. ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای راځي، صحیح ده چې وچکالۍ خدای تعیین کړې ده، خو موږ سبب ګرځېدلی یاسو، موږ باعث سوي یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې کچیره وړاندوینه کیږي، کچیره پیغام درسیږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي. کوی دل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې د تجدید توجه دی وکړي او ټول سره دا ټول سي او ځاینه مونږ مشخصه کړی چې چیرې به تختو، کوم ځای به تختو، څنګه به سور براباسو کلینا چې ځانمن نسو او څنګه به راوځو او کوم کوم شیان به ځان سره براخلو تر څو نور هم ځانمن نسو. دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي وي چې چیرې جدي ونیول سي او که چیرې خلک پوه نسي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تینه وتختو، هموغونه ډېر ځانمن کیږي. دا
سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه پوهاوي له خاطر تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چا ته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا دا کولای شي داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډیر ضعیف سیستمونه لري. دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډیر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کیږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر رسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي که نه. نو که دا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي او د سنټر تر څنګ منګه داس یو اداره ولرو چې دی طبيعي ده د عاجل او عملیاتو لپاره دی اداره او سیګچار کې ډاکټرانو او سیګي کا متخصصینو او سیګي د سیلاب متخصصینو او سیګي همدوس د نجات ټیمونو او سیګي چې یو کولې صحه ته په تریر ساتنه مخکې ځانونه ورسي او دا مهمه ده چې اوس ګور رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده دې په حال کې چې دا سیستم باید په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم ووسیږي چې یو کول څو وړاندوي نه وکی یعنی دا سیستم دی وړاندوي نه بل چا سره دا وړاندوي نه ته وړاندې کوي نو خبره دا ده چې دا سیستمونه پیاوړي سي دا وروړي دارو سره ډیر زیات سي امغغای دي سي وکولای سي چې کچېره وړاندوي نه وسی مختلف وزارتونو سره یو ځای سي.